سی او راکم سی هغه دا د په افغانستان کې د نوړه دودونو یا د ناسم رسم رواجونو لامل خصوصا ودونه چې په کم عمر کې انجلکیانی یا الکان هم ورته ودونه کیږي او انجونی ودیږي او همدارنګه دلته افغانستان کې لا هم متاسفانه یا له بده مرغه په ځینو ولایتونو او په یو شمېر سیمو کې په بادو کې انجونې ورکول کېږي. په همدغه مسایلو باندې بحث کوو. راسره په خبرونه کې میلمانه هم سته. درانه میلمانه له تاسو سره په دې اړه بحث ولري او تاسو هم کولی سئ په دې خبرونه کې اړیکې ونیسئ، خپل نظریات له موږ سره مطرح کړئ. او همچنان زبته است د خبرونه میلمانه معرفي کوم. اغلی شمع مرخیل د خزو چارو فعال او همدارنګ په ټولنه کې وفعاله پیغله ده. او همداشان الحمدلله همدرد ښاغلی الحمدلله همدرد هم د ځوانانو چارو یو فعال دی. دوی سره به بحث ولرو. باید وویل سي چې اغلی شینواری ملالی شینواری د ولسمشر سلاکار ده. هغوی به هم په خپرونه کې راسره برخه واخلي، خو تر دې دمه نه دي رارسېدلي. انشاءالله زر به استودیو ته راسي له خیره. تاسو هم کولی سئ لکه څنګه مې ته وویلې په خپرونه کې له موږ سره اړیکې ونیسئ او خپل نظریات او همدارنګه پوښتنې مطرح کړئ. راځو د خپرونې بحث ته. لومړۍ پوښتنه به له اغلې شمع امرخیل نه وکړم. تاسو نه ما پوښتنه دا ده، لومړی خو تاسو ته ښه راغلاست وایم او کراته ووایئ چې په افغانستان کې دغه ناوړه رسم رواجونه دلایل څه دي، په دې اړه بحث ولرئ، تاسو نظریات په دې اړه څه دي، بیا به وروسته نورې پوښتنې هم ولرم. مهرباني.
او ډیره مننه پیل کې تاسو ته، ستاسو ټولو اوریدونکو ته او قدرمن میلمه ته سلامونه وړاندې کوم. امید لرم چې ورځ مو هم تر دې دمه خره رسولي اوسي. راځم ستاسو د پوښتنې په ځواب کې. هغه دا چې اوس هم په افغانستان کې بده مرغه زموږ په افغاني ټولنه کې ناوړه رسم رواجونه دي چې حاکم دي په ټولنه باندې، او د اکثره خلکو ژوند هم دې رسم رواجونه تریخ کړي دي. بل دا چې دغه رسم رواجونه خو یو دا چې د ناپوهۍ د وجود بې تعلیمۍ د وجې تعلیم نشته، پوها دا خپل یعنی د دې لمولنه کېدلی شي چې په ټولنه کې دغه ناوړه یا هم بې ځایه رسم رواجونه حاکم کېدلی شي یا هم حاکمیت پیدا کولی شي. نو هغه دا چې اوس هم موږ او تاسو ګورو چې په اکثره ټولنه کې البته نه خپله کومه ټولنه کې چې موږ او تاسو اوسې په کومه افغاني ټولنه کې چې موږ او تاسو ژوند کوو، موږ او تاسو ګورو چې اوس هم لکه څنګه چې تا په پیل کې یاد کړه مقدمه کې چې اوس هم د وړو انجونو ودونه کیږي په ماشومتوب کې، او دا ماسې وړو هلکانو سره، او کله چې بیا غوی خپل قانوني سن ترسيږي یا هم بالغ کیږي نو بیا پس دغه نغوی پویږي چې یعنی هغه د ژوند په اصلي معنا کله چې غوی پوښي نو بیا هغه دا چې یو خو دغه په ټولنه کې یعنی غلط یا هم ناسم عواقب درلودل شي، دغه ترڅنګ بل دا چې دغه په ژوند کې ډیر زیات او تریخواله پیدا کیدل شي. ورسره لاغې نه دوی خبرې کې چې زمونږ هغه ژوند کله نه پیلېږي او موږ په ماشومتوب کې نکاح کولې هم ژوند پیلېدل دا سمانه ورکي. نو همغه د چې بیا دوی چې لوی شیدې ته نړکیږي چې هم خپل ژوند یو دبل نه جلا کیه، هم طلاق ته مسله ورسیږي، هم نورې ستونزې تاوتریخوالی ته لمن هوار شي. نو همغه د چې کله چې یو کورنۍ تاوتریخوالی سره مخ کیږي بل اخره ورو ورو د کورنۍ ستونزې لکه پټول نه باندې هم هغه سره لودل شي او ټول نه هم ته هغه ځمن کېدل شي. دغه ترڅنګ بل ستونزې دا چې بدو کې ورکول دي. نو موږ او تاسو ګورو چې کله چې قتل به ورور کوي یا به پلار کوي، خو د هغه د قتل په بدل کې به هغه جنۍ په بدل کې ورکول کیږي. د قتل بدل کې نو د مقتول وارث ته به هغه په جبر باندې، په ظلم باندې او په زور باندې به هغه بدل کیږي. نو بل دا چې یوازنۍ ستونزه هم دغه ده چې یعنی مخکې تر دې پر ځای چې خپله قاتل ته شرعي سزا تطبیق شي، دغه په بدل کې یو بیګناه پیغله چې دغه به هیڅ قصور هیڅ یعنی بې علته هغه به ظلم کیږي، هغه په بدو کې ورکول کیږي او په جبر باندې به خپل ژوند مخې ته وړي.
ډیره مننه تاسو نه. بیا به وروسته نور بحث هم ولرو. بحث به دوام ورکول تاسو سره. ښاغلی همدرد، که تاسو راته ووایي افغانستان کې مسائل ته لکه څنګه چې شمعجان اشاره وکړه چې بلابل لاملونه یو خدل چې دلته افغانستان کې له همدې عمله دا مسائل مخته شوي دي، تاسو راته وایي آیا تاسو هم دغه مسائلو شاهدان وایي، په دې اړه یو څه تاسو ته در رسیدلی دي او بل اخره تاسو نظر په همدې اړه څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم تر هر څه وړاندې تاسو ته ګرانې میلمنې ته او تاسو ګران لیدونکو ته سلامونه کې هیله وړاندې کوم. اغه شمې ډېر ښه پیلې زورده کې خودلم تبه نن دا خبره ما غوښتل چې زه هم وکړم خو دا د دې تکرار نه بتیر سو څه چې دې ورته اشاره وکړه ډېر دقیقې اشاره ورته وکړه. بدبختانه زمونږ په ټولنه کې همدا د بدبختۍ لاملونه دي او کزه تاسو ته وایم چې خپل هم د همدې بدبختۍ ښکار یم. زه په شپږم صنف مکتب کې هم تقریبا چې زمونږ کوزده وشوه بالاخره واده سره اوس بیا کله سړی په ژوند باندې پوه شي بیا نور فکرونه یې ورسره نو مونږ که څه هم مدیریت ښه مدیریت کړی تر اوسه پورې خپل ژوند مو خوشحاله ساتلی ولې ټول همداسې نه دي. ځینې خلک دي چې بیا د ناسم مدیریت له وجې نه د دوی ژوند کې ناخوالې رامنځته کیږي او بالاخره دا ناخوالې بیا دومره ډیریږي چې هغه له کورنۍ څخه د باندې وځي ټولنې ته وځي او له ټولنې څخه بیا بالاخره ټول هیواد ته پسې رسیږي چې په تاوتریخوالي باندې تمامېږي. بل ټکی چې ډېر مهم دی هغه دا ده چې د جنکۍ ولې په بدو کې ورکول کیږي. زه فکر کوم دا په دې خاطر باندې زموږ په هیواد کې رواج شوی ده چې جنۍ ته د سړي په پرتلا په هغه ارزښت باندې د خلک تر اوسه پورې قایل نه دي. که چیرې دوی هم جنکیو ته او هم سړیو ته په یو ارزښت باندې قایل سي او دواړو ته صرف د انسان په سترګه وګوري زه باور کوم چې بیا به لږ نه وروسته زموږ تاسې په د جرګو کې زه شخصا د یو افغان په حیث باندې په جرګو کې مې چې یو شی تر ټولو بد ایسېږي اما دغه ده چې په فیصلو کې یا په پرېکړو کې دوی کله چې قتل کیږي یا کوم جرم کیږي نو دوی په بدل کې ورته جنۍ ورکوي هغه جنۍ چې غریب په ځان خبره هم نه وي. نو په دې کې کچېرې زمونږ په جرګو کې دغه سمون را نسی مونږ د بدلون تمه نسو کولای تر څو په دې ټولنه کې مثبت بدلون راولو یا د مثبت بدلون شاهدان اوسېږو. دلته په کار ده چې هم جنکیو ته هم الکانو ته دواړو ته د انسان په سترګه وکتل سي دواړو ته یو ډول ارزښتونه ورکړل سي ارزښت ورکړل سي دواړو ته یو ډول حقوق ورکړل سي. طبعا جنکۍ بیا خپل ځای لري الکان خپل ځای لري ولې هدا اقل کوم حقوق چې لري هغه باید دوی تر لاسه کړي او داسې نسی چې د هلاکه د سړي د جرم په خاطر باندې جنۍ جزا وویني. دا هیڅ حق نه ده دا نه انساني حق ده او نه د چا حق ده په دې باندې چې دا په زور باندې په تحمیل کړي. بل دا ده چې د جنکیو په کوچنیوالي کې ورکول دي یا هلکانو ته حتی په کوچنیوالي کې واده کول دي دا هم د یو ډول ډار له وجې نه کیږي. دا کارونه چې زموږ تاسو په ټولنه کې دا ډار حاکم ده یو دا ده چې دوی په دې باندې ډارېږي چې خدای مکړه جنۍ کله لوی سي بیا د خپلې خوښې سي بیا د مور او پلار نه مني یا به په خپله خوښه ځان ته میړه پیدا کړي خاوند به پیدا کړي له هغه سره به واده وکړي دا چې هغه به ښه کورنۍ که بد وي او یا کله کله داسې سي چې د دوی یوه کورنۍ خوښه سي بغیر له دې چې له دې جنۍ څخه پوښتنه وکړي چې آیا دغه هلک به د تا خوښېږي یا نه خوښېږي دا درته وکړو که ونه کړو. په هماغه وړه کې توپ کې چې حتی په ځینو کورنیو کې خو داسې کیږي چې د چا لور پیدا سي په دې خاطر چې دوی هغه بله کورنۍ خوښه ده نو ورته وایي چې زما لور دوس نه له دې تاسو هغه وړه کې توپ کې چې هغه غریبه له په خبرو نه یې راغلی هغه زوی هم له په خبرو نه یې راغلی یعنې دغه ظلم له دواړو سره روان ده. په وړه کې توپ کې د جنۍ ورکول یا هلک ته کوزده کول دا رواج نور ختمول په کار دي او که غواړو چې ټولنه مو پرمخ لاړه سي پرمختګ وکړو نور په دې رواجونو سره موږ تاسو مخکې نشو تللی. نور له حقوقي لحاظه فکر کوم هغه شمې ډېره ښه اشاره ورته وکړه د هر انسان حقوق باید پایمال نه سي هغه ته که موږ تاسو حقوق ورکړو نو له دین احوالو څخه به موږ تاسو مخنیوی وکړی سو.
ډېره مننه کول ودان هغه شینواري تاسو ته مخ راغلاست وایم او تاسو نه پوښتنه کوم کله ته وایي تاسو د ښځو په چارو کې فعال یاست بېلابېل ولایتونو ته سفرونه کوئ او په دې برخه کې کار کوئ تاسو نظر او همدارنګه کوم څه تاسو ورسره مخ شوي یاست خصوصا په ولایتونو ولرې پرتو سیمو کې چې دغه مسایل زښته زیات روان دي ناوړه دودونه دي په تېره بیا د نجونو په بادو کې ورکول دوی په کم عمر کې ودول او همدارنګه نور کېدای شي تاسو سره نور مسایل هم اوسې چې شریکې کړئ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم زما سلامونه نیک هیلې تاسو ته او درنو مېلمنو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته ورسیږي. بخښنه هم غواړم چې زه په یو بل مجلس کې تاسو خبر وي دا غین زه ته پورې راوتم له تنه وخت شو. زما د ژوند بیلابیل اړخونو کله چې ما زه ستاسو غونډه ژورنالیست هم نو ما ډیرو سیمو ته سفرونه کړه او اوس چې یو څه د دولت په موقف کې ما هم زه ولایتونو ته سفرونه کړه ما په افغانستان بیلابیلو سیمو ته او په بیلابیلو سیمو کې مې بیلابیل ډولونه د ښځو د حقونو د پایمالا کولو لیدلې دي نه یوازې په ولایتونو کې بلکې په ښارونو کې بیا کله چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي هغه بیا ډېر وحشتناک یا خراب بڼه لري د ولایت نه هم
زه فکر کړم چې زبایت یادونه وکړم چې موږ یو اسلامي ټولنه یو او په اسلام باندې دا د لګې دي کلونه کې چې فکر کړو چې د اسلام د حفاظت لپاره په جګړه بوخت یو، خدا سره نه ده، ځکه موږ په ځان باندې پس موږ په ټولنه کې دودونه ډېر حاکم کړي دي نسبت د اسلام د دین نه. مثلا په زړه پورې دغه دا و چې یو وخت زه لاړم شینوارو ته، نو ما هغه وخت زه د حقوقو محصله وم چې ما به هلته خلکو نه پوښتنه کړه خطه مهر پېژنې ویل به چې مهر څه دی. یوه ښځه چې واده شوې وه بچی لرله په مهر نه پوهېده، نو دې څنګه واده کړی او دې څنګه نکاح تړلې وه. بل مسله دای چې د نکاپلاری مسله ګوره څومره منګه په حقوقي په دغه باندې لیدل کله چې منګه لوستې دي د اسلامي په لور کس دا په در وکیل یا نکاپلار نه سي کنه، هغه باید دا کاملن وپیژني چې خپل اختیار د نفس ورته ورکړي. اما متاسفانه چې دوی دغه سړی نه پیژني، هغه ورته په غوږ کې د هماغه د واده په شپه باندې یو څوک راشي په غوږ کې ورته وایي چې دغه سړی ستا نیکاپلاره دی، حتی خپل د نیکاپلاري د ټاکلو حق دوی نه لري. ګورئ بله مسله دا چې د همدغه خلک چې بیا وګوري همدغه خلک همدغه کورنۍ غړي به بیا وایي چې موږ خو په اسلام سر ورکوو، موږ خو په اسلام باندې موږ څه خبرې یو، باید خلک ووژنو چې اسلام په خطر کې دی. خبر نه دي چې اسلام دوی په خطر کې اچولی دی، بل چا نه دی اچولی. کله چې بیا مسله د دود دستور شي نو بیا دوی وایي چې د نرخ موزه د کلي ووزه د نرخ موزه کنه، دا د پښتنو منځ کې خصوصا ډیر زیات رواج دی. یعنی چې بیا د هر څه نه ورته وزي د نرخ نه بیا نه وزي، نرخ هماغه دی چې د دوی څلی دي، نرخونه دي او دودونه دي، دغه شی د دوی تر منځ ډیر زیات مهم دی. زه ګورم چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې تر اوسه په بشپړه توګه د ښځو په برخه کې دودونه مسلط دي. کم نیم ځکه که چرته دوی قرآن ولولي یا یو ځکه یو څه ډیر کم، اما موږ جګړه کړو د اسلام دپاره، ول په اسلام نه پوهیږو او اسلام نه عملي کوو. هغه سیمو کې چې تاسو زه اوس پرون مثلا تاسو ولیدلی چې په نورستان کې یوه ښځه د راډیو اورېدلو په تور کې چې باندې دغسې چرته کینوله د طالب په درو وهي، اول خو دا طالب په دې نه دی خبر چې دغه ښځه چې دا وهي دا په کوم ځای کې دا د اسلام راغلی دي چې ته په پردۍ ښځه باندې لاس پورته کې، د قاضي تا ته دا چا صلاحیت درکړی، دا صحرایي محاکم چې په دې ښځو دایریږي دا آیا اسلامي دي؟ اسلام خو دوی باید یو دفعه لوستلی وی. خبره به چې وکړې یو بې سواده د کلي سړی به وي ښځې خو د یا د کور دي یا د ګور دي، که خبره دې وکړه د ښځو د حقونه وایي تاسو خو فرانسې حقونه غواړي، تاسو د جرمني حقونه غواړي. نه وروره، موږ نه د فرانسې حق غواړو نه د جرمني حق غواړو. ښځې ته په اسلام کې د تجارت حق ورکړ شوی. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لومړۍ میرمن تجاره وه. لومړنی دین چې ښځو ته په مستقله توګه اجازه ورکړه د تجارت هغه اسلام و. ولې زمونږ په کورنیو کې زمونږ په ټولنه کې ښځې ته د پټي د تګ اجازه شته خو د ښوونځي د تګ اجازه نشته، په داسې حال کې چې په اسلام کې ویل شوي دي چې په ښځه باندې تعلیم فرض دی، حتی نارینه په دې مکلف شوی دی چې کومې ښځې که تاسو نالوسته د پلار د کور نه راوستي دا به په خپل کور کې لوستي کوي. دغه د اسلام. اما موږ د ښوونځي دروازه ور باندې تړو، موږ ور باندې د کار دروازه تړو، موږ ور باندې د تعلیم دروازه تړو. ما چې کله کم کتابونه لوستې دي د اسلامي نو هلته دومره د ښځو به دومره د خپل میړونو سره به دومره په کار کړ چې حتی د دوی به دغه د اوږې سر دغه شړېدلی و، ځکه چې دوی به د نارینه سره سم کارونه کړی. داسې نه وه چې یعنې ښځه به هیڅ کار نه کړی او ټوله ورځ به ناستې وي په کورونو کې به بندیانه وي، نه. اما دغه تعلیم یا دا دین هم نارینه په انحصار کې نیولی دی. د جمعې ورځې په مانځه کې ویل شوي چې تاسو کولو که ښځه هغه معذرت هم ولري دا به په جومات کې کینی د معاوضه به اوري، ځکه په معاوضه کې خو د ښځو ته ډیر څه ور زده کول کیږي. اسلام یو ټولنیز دین دی، ولې موږ په جمع مونځ کړو؟ ولې موږ د یو بل څنګ په څنګ ودرېږو او مونځ کړو؟ علت یې دا ده چې موږ په ټولنیز ژوند باور لرو. نو دغلته من په افغانستان کې اته د دین چې د یوازې او یوازې د نارینه او په منګولو کې دغه شوه ده بن پاتې شوه ده اته جمعات کې خزه ته پارزه نشته خزه چې کله یو چرته زی په سفر زی الته دا چې و غاړي مونږه کسړی لاشي جمعات ته مګر خزه بیچارهګان ایران پاتې زه چرته ودرېګم چرته به مونږ کړم ګوره دغه څه دي چې موږ د دین او د په دین باندې با داول رو جګړې پکړو ولیکم عملی کوي نه
مننه غل شنوارې نور بسنو بم نور دلایل بم پښتنه کو د چوالې داس مسائل را مستقګي قلمون اوریدونکو زبر د تاسو ته خبرونه د اړیکې شمیرې هم وایم تاسو کولای شئ په دې اړیکې شمیر په دې شمیرې اړیکو ونیسئ 0999 40 15 30 او 0902 20 55 په دې شمیرې کولای شئ تاسو اړیکه ونیسئ او اوس اوریدونکو اوریدونکو تماس نیولای دی او پښتنه او یا هم نظر څه دی مهرباني وکوي سلام
وعلیکم السلام خار عزیز ناجیا څنګه درځي والا ون سره درشي وتاوز نیم کوم سوال یې څه سوال یې مایه ده مې مایه ته نو امی مشکل مو مې جوړ په را دی وځي دا کاریا چې مو قاتل
سم ده موږ تخنیکی همکاران باندې تاسو دې ستونزې ته رسیدنه وکا بیا هم بل غوولرو سم ده
سلام
وعلیکم السلام بخیر اغلی خبرونه ته
وعلیکم پی روزان جی جی سلامونه تاسو او دواړو درنو خوند ته خصوصا شنواری خور ته شنواری خور سړی مې جوړ په خیر او تاسو د خپل ملمتو سلامونه قاری سره
سواندی اوسې په خیر اغلی تاسو په دې برخه کې د چ په افغانستان کې په ټول افغانستان کې نه یو اکثر سیمو لري هغه خصنا غلري پرتی سیمه چې غلطه یو څه اما په هواي نهسته غلطه ځینې مشکلات یغه داتې ناسام یا ناوړه دودونه حاکم دي تاسو په دې برخه کې کوم نظر لري یا هم کوم پښتنه د منقدر منو منمنون لري ورزای
دې چې دا پښتنه تزما څوک زبای دی نظر ورکم په روزا عزیزي بلې په افغانستان کې دا ناوړه دود پاتوري واځي او دا مخکله اسلام نه دا جهالت خور او چې اسلام قانون مابین ته نه راغلی سږي په پمزکه کې ژوندې شخې دري په هغه وخت کې سږي پمزکه کې ژوندې شخې دري اما وو سبد کې په بده کې ورکول کی او خبره دا ده چې قتل ظالم کوي او په بده کې مظلوم او پر سوز باندې درانه ولورونه اخیستل د سږي سره خشونت کول او د او د سږي سره هغه خشونت کول چې اسلام نه دی فرمایي سږي اجباري پنیکاور کول سږه وزاره سړی تور کول دا هغه دودونه دي چې پر سږي باندې تحمل شوی دي دا اسلام نه دی تحمل کړی دا ناول ریواجو خرافات او انانو تحمل شوی دي خبره دا ده چې زه خپل کعالم هم يم زه د علماء او صدا ګلنرم پر دوه موضوع باندې ډیره خبرې نه کوي یو د مواد مخدر پر موضوع باندې ډیره خبرې نه کوي مالیزي نه کوي یو د سوزو د حقوق په اړه کې راځي دا باید علما مسولیت لري کوم څه چې په دې کې ورکول کېږي نکاح یا ملاتړي یا هغه تړي دوه دې نکاح دې ملاتړي دا یې هغه کوي دا په فرض معاشر ټول د شرکو خلک مسولیت لري فرض معاشر باول دوی وګورئ کشي او رالو په نظر به تیریږم تاسو د ملمنو سم یو پوښتنه ده اول پوښتنه مې د همدر صاحب څخه ده تاسو ځوان نسل ځوان قشر چې وو څه کړی دي خلکو ته مسونه کمپاین کړی دي څو په دا باره کې مو آگاهي ورکړې کنه یعنی ځوان نسل هم مسؤلیت لري فعلا او دومره پوښتنه مې د شنواری خور تاسو خو د جمهور رئیس فلاکار اسمخ کوم یو وخت تاسو په پروګرام کې برخه اخیستو ما دا پوښتنه تاسو کړې و تاسو څومره د سود اند اراکین وتر غوژو خصوصا د ولسمه تر غوژو د سوالې دي او په دې اساس کې تخپل یو شزه یا تم یو مزرب کشر یا په دغه کشر کې اخته اوسه څومره دي د دغه د سود د خوشونت ځغ د دې د او د مظلومیت ځغ تر جمهور رئیس سره سوالې دي
ډیر مننه کور ودان او روته کومبل اوریدونکو لرو کوم بل اوریدونکو چې تماس نیولای وي مهرمانی وکوي سلام وخت مو په خیر
وعليكم السلام تاسو ته ګرانو ملمنو ته
وعليكم السلام تاسو ته او کوم زاینا مو اړیکه نیولې
عبد الحکیم له خوش ولایت ښا
مهرمانی وکوي پښتنه یا کوم نظر لري اتمند خبرونه په موضوع ته معلومه ده
بالکل تمام ولا بالکل وفتنه رما یو څو پښتنه لرم چې تاسو نه وکړي
مهرمانی وکوي تاسو که د ماغه غوړی مهرباني وکړئ پښتنه مو وکړئ. راځو د یو بل اوریدونکي چې اوس یې اړیکه کړې وه هغې د همدار صاحب نه پوښتنه دا وه چې په دې برخه کې تاسو ځوانان یاستئ، په دې برخه کې مو څومره کار کړی ده او خلکو ته مو په دې برخه کې څومره عامه پوهاوی ورکړی؟ مهرباني.
د درون مشر له پوښتنې څخه یوه نړۍ مننه. ما خپله مبارزه له خپل کوره شروع کړه. لکه مخکې مې چې درته ویلي، زه په شپږم صنف د مکتب کې وم چې زما د تره لورې ما ته په نوم کړه. نه هغه غریبه ملامت وه، نه زه ملامت وم. دواړه په داسې حالت کې وو چې نه د کوژدې په معنا پوهېدلو، نه د واده په معنا پوهېدلو. ولې کله چې زه یولسم دولسم صنف ته ورسېدلم، نو ما ویل چې دا حالت باید بدلون پیدا کړي. په هغه وخت کې دغه د حقوق بشر او د ښځو د حقوقو دا مبارزې شوې نه، له په کابل کې م نه شروع شوي. نو ما دا مبارزه له خپله کوره پیل کړه. خپلې خویندو ته مې نور اجازه ورنه کړه چې د چا په خوښه باندې یا د چا په اجبار یا په زور باندې له چا سره واده وکړي، او دا مو په عمل کې مورته ثابته کړه. د دې تر څنګ مو په خپلو خویندو باندې تعلیمونه وکړه تر څو هغه پیاوړې سي، د خپلې آینده په باره کې هم فکر وکړی سي، خپل هغه د راتلونکی خاوند هم د ځان لپاره وټاکي، او په آینده کې د خپل خاوند سره د یوې سالمې ښځې یا د یوې تعلیم یافته ښځې په حیث ښه ژوند وکړي. د دې تر څنګ په مسلکي ډګر کې د رسنیو له لارې مو همیشه په خپلو مرکو کې چې کله هم په دې برخه کې یا په داسې موضوعاتو باندې مباحث درلودلی ده، طبعا د انسانیت له مخې مو د ښځې او د نر د ټولو له حقوقو څخه په کلکه دفاع کړې ده. او په خپل مسلکي ژوند کې مې د یو پالیسي جوړوونکي په حیث باندې د ښځو د میراث او مالکیت ترلاسه کولو پالیسۍ مو د ښځو چارو له وزارت سره د یو سایډي په مرسته باندې جوړه کړه. البته ما د یو سایډي سره کار کاوه، د ښځو وزارت سره مو دا پالیسۍ جوړه کړه. ما په خپله ورته جوړه کړه، خو تا باندې مر سره همکاران پاتې وو. نو په دې برخه کې تقریبا دا مبارزه مونږ کړې ده. هر څوک غواړي چې مبارزه وکړي، هغه د داسې نه کوي چې نورو ته وایي، خپل عمل پرې نه کوي. هغه څوک چې له کوره مبارزه شروع کړي، له ځانه یې شروع کړي، اول خپل هغه د کور ښځو ته حقوق ورکړي، نو هغه بیا کولی شي چې په ټولنه کې هم بدلون راولي. ولې که دی په خپل کور کې هغه څه نه غواړي چې نورو ته یې غواړي، نو د طبعاً د هغه خلکو په خبرو کې هم بیا اثر نه وي، او هغه نشي کولای چې دا کار وکړي. مونږ دا یو شینه باید تیر شو. په پښتنو کې ځینې پښتانه وایي چې مونږ غیرت کوو. یو شی چې پښتنو ته، زه خپله پښتون یم، پښتونولي او ټول هر څه ته احترام لرم، ولې په پښتونولي کې ځینې شیان داسې دي. مثلا دوی وایي چې مونږ غیرت کوو. د غیرت او جهالت ترمنځ یو توپیر دا باید رامنځته سي، او تر څو چې دغه توپیر باندې خلک پوه نه سي، زمونږ نارینه او ښځینه دواړه دوی بیا نسي کولای چې یو ځای ته ورسیږي. ولې که مونږ غیرت جلا کو، چې غیرت څه ته وایي؟ غیرت خدای نه خواسته زمونږ په ناموس څوک تجاوز کوي، دغه کوي، په دې وخت کې غیرت وکړه، که له قانوني لحاظه بله جزا وي هغه ورته ورکړه، که نه یې که په مرګ وګواښیم، تر یو حده پورې خدای هم درته ویلی دي چې له هغه څخه دفاع ستا حق ده. ولې دې ته غیرت نه وایي چې زه راسم وروره قتل دې زه وکړم، خور مې هلته په بدل کې ورته ورکړم، چې دې چې غیرت مې وکړ، له مرګه مې ځان خلاص کړه. ما خپل ځان خلاص کړه، ولې هغه خور مې په ژوندوني باندې په قبر کې ښخ کړه. هغه غریبه هر ورځ هلته د خواښي او د خسر کره مړه کېږي، او هر ورځ وهل کېږي، وژل کېږي.
د ما پوښتنه تاسو نه دا ده، او همدارنګه چې په اوریدونکي تماس نیولی وغه ویلې، څومره کېدای شي ځوانان په دغه برخه کې کار وکړي او دا مفیده؟
زه فکر کوم ځوانان ډېر فعاله ونډه پکې درلودلی سي، ځکه نن سبا که مونږ تاسې ووینو په کورونو کې هم دغه پیسې هم چې راګټي ځوانانې راګټي. نو دوی که په خپلو پلرونو، په خپلو میندو، په خپلو کاکاګانو یا ترونو یا په مشرانو په دې باندې حد اقل یو څه کار وکړي په کورونو کې، او دا د جنکیو د هلکانو حقوق ورته بیان کړي، دوی کولی سي چې دغه تغییر یا دا بدلون له کورونو څخه را پیل کړي. بیا که چیرې د دوی په توان باندې دا پوره یي، له جوماتونو نه دې دا شی را پوره کړي. زموږ ملایان که وغواړي په رښتینې ډول سره هم د ښځو حقوق په افغانستان کې ورکړل سي، البته هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي، اضافي د فرانسې او د ډنمارک او د جرمني حقوق موږ دلته ښځو ته نه غواړو، نه هغه دلته د تطبیق وړ دي. موږ تاسې حتی د حکومتونو وکتل چې کاپی پیس ټول نور هیوادونو څخه دلته ناکام شو. نو دلته هم د ښځو حقوق هم هغه حقوق موږ ورته غواړو چې هغه د افغانستان د محیط یا د چاپیریال سره برابر دي، په اسلام برابر دي. ولې دا د مونږ د کوم د پښتونولۍ قانون یا کوډ اف لایف چې دا، دغه باید لږ لږ تغیر سي، په دې کې مثبت سمون یا بدلون رامنځته سي، او بالاخره د اسلام سره باید برابر سي. ځینې خلک حتی کله کله مونږ تاسې پورې خان دي وایي پښتانه نیم اسلام مني، هغه په دې خاطر باندې وایي، او دا پیغور تر یو حده پورې کسان په مونږ تاسې بد لګېږي، ولې په ځای هم ده
معنا نه کوربدان اغلی شنواری د امدغه چې ویلې چې د دینی علم هم وو اړیک نیول ول تاسو نه ویل پښتنه درلودله ویل تاسو په دې برخه کې کار کوي کلونه کیږي هغه کې دولتي موقف او سیاست په خپل په دې برخه کې کار کوي څومره تر دې د ما کوم ولایتونو ته تسلیلي فعالیت مو کړی څومره دې لامل ګرځیدلای چې دغه پیښو یا دغه مسایلو مخنیوي وسی
اول خدای وډیر لوی ستونزه ده زه د دې لپاره د مبارزې لپاره راووتم هغه وخت چې ما خبریاله هم زه راووتم او د ښځو بیلابیل پروګرامونه ما په بی بی سي کې وچلول چې لکه دا تاسو چې اوس دلته ناست یاست دا یو مبارزه ده تاسو کوم مرسته کړی چې تاسو د لارې نه خلک پوهاوی ترلاسه کړي همدغه رقم مبارزه ما هم پیل کړه بیا کله چې ما ته دې مبارزې داس کافی را تخکاره نشو نو زه سیاست ته راغلم ځکه ما فکر وکړ چې دغه تشه ده چې په افغانستان په سیاست کې د ښځو برخه کمزورې ده نو راځه د دې ځنه شروع وکړم چې دا د ښځو هغه برخه چې دا یو څه دقیقې خو نه ځکه چې موږ ډېر وروسته پاتې یو اما زه د ښځو غږ شم او د ښځو د غوښتنو د مشروع غوښتنو یو استاز شما بیا په قوانینو کې هلته په ولسی جرګه کې زما توجه شوم چې دغه تشې چې کومې موجود دي دا د لپاره باید مبارزه وکړو مثلا تاسو په زړه پورې خبره دی چې موږ وایو چې جیلې چې شپاړس کلنه شوا باید واده وکړي نه د واده حق د شپاړس کلنه نه راځي اما کله چې یا مثلا د بلاغت دغه منګه د تخزه د پارش پاړس کلن ټاکلې خو کله چې بیا د دې کله چې موږ چاته یو مکلفیت ورکو داس د قانون د پلوه باید ورسره حقوق هم ورکړو دا مکلفیت حقوق دا دواړه موازی مختزي په هیڅ کې داس نه دی چې ته یوازې مکلفیت ورکوي یا یوازې حق ورکړي دا دواړه موازی دي یو څه ورکوي یو څه اخلي د دنیا د معاملو دنیا ده مګر موږ په دغه سن کې بیرته جیلې ته حق نه دی ورکړی چې تاسو لاړ شئ رایې ورکړی د رایې ورکولو حق نه ورکو اما بیا ورته وایو چې ته چې کله ته چې که خدای مکړه تا جرم وکړه ته به زندان ته ځي وړکی چې شپاړس کلنی دا به زندان ته نه ځي هغه زندان ته چې لویان پکې اوسیږي اما جیلې به شپاړس کلنه دی زندان ته ځي ولې ځکه چې دا قانون هم یو نارینه جوړ کړی دی متاسفانه چې زمنګ ته شي زیات دي زه دوی به چې تا خپل غږ د خزو افغان خزو غږ څومره تر جمهور رسول زه د چا غږ نه رسوم زه یوازې خپل غږ رسوم چې زه په خپل یو افغان خزه یم هر کله زمنګ خبرې پام دي موږ د رئیس جمهور سره ناستي موږ د رئیس جمهور د میرمن سره خو سن چې اوس د رئیس جمهور میرمن یو څه د خزو د برخه کې کار کاندي زمنګ غږ ډیر خرسيږي خصوصا ما په دې خبره باندې ولسمشر غنی ته یو خبره چې کړې مویل کتر اغه چې موږ د خ او بد دوت ترمنځ سره کرخه کش نکړو خلک به بد دوت په خ باندې تجلیلی او عملی کوي به مثلا موږ خ دودونه لرو ول د خ په څنګ کې بد دودونه ډیر زیات لرو ډیر زیات لرو اغه ته زمنګ پام نه ده بی ځای سیاله شریکي په ودونو کې په مثلا د ولوار اخیشته دا ټول موږ په ځان باندې فرض عین کړی دي خو که ورته وې چې خپ اسلام کې خو ویل شوی دي چې خځبه په نکاح کې رضا لري رضایت په دخزي موجودي تاسو د خځینه پښتنه کړي نه 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 دا خو حیا ده دا خو شرم دا خو زمون کلچر ده دا خو زمون غیرت ده نو بیا دغلته تاسو د تاسو غیرت په دین کې څه معنی ورکې دغلته ګورې زه غواړم دا نن تاسو به د دې د مایک نه په استفادې سره ځینې مسائل چې که دا خلک ندي تر خبر باید خبرې کړو هغه دا چې هیڅ کله زمونږ ملایانو رښتیا د ممبر نه هغه څه چې د ښځې د حق د پاره دي نه دي ویلي ځکه چې هغه ملا چې په ممبر ودرېږي هغه یوازې په نارینه او غږ خبرې کوي ښځې ته کله فتنه وایي ښځې ته کله بل یو نوم اخلي کله بل نوم اخلي اما دا ورنه هیر دي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته یو اصحابي راځي ورته وایي چې زمې د میرمنې نه خوښېږم هغه ورته چې ته د میرمنه طلاق کړه اغه ورته چې نو څنګه زما خو خوخیږي زه دغه نه خوخیږم وای کته د خمیرمن نه خوخیږي هغه به ته خیانت کړي ځکه چې ته نه خوخیږي د دې لپاره چې د ته د جرم نه مخنیوي وکړي خدای دې چې ته د خپل میرمن خوشی کړی چې په خپل خواخه چرته واده وکړه ته هم به د انتخاب حق لري بل میرمن ځانته وکړه نو ګوره منګ ډیر شان ډیر حق حقونه په امدغه شرم حیا پښتونوالی غیرت په دې باندې د خاور سره خاوري کړی دي. غیرت دا نه ده، غیرت دا ده چې پټی ته چې د خور لیږي خاصو پسې چې لیږي خو ښوونځي ته مو لیږه کنه. زه فقط تاسو نه ګورم، اوبه ستاسو په کلو کې بانډو کې څوک راوړي؟ تاسو یې راوړئ نه؟ هغه خو مغاټ یو دیګه یا یو منګوټه ورته اخیستی ښځې په سر باندې خیځي د یا د کوی نه اوس راوړي یا د کوم ګودر نه راوړي یا کوم د کاریز نه راوړي. اوبه چې د کاریز نه اوبه راوړی شي په ډله باندې ښځې ځي کاریز ته خصو ته. زما په سیمه کې په شینوارو کې ما دا په سترګو لیدلی دي. اما ښوونځي ته تک درته ناروا ښکاره کېږي، خدای هم خوار مه کړه. نو کله چې یو کار کړی هغه شرم و حیا نشته، هغې کې تاسو ته بد نه ښکاره کېږي، خو دا بل کار هم په څنګ کې وکړئ. ښه ولور اخلئ خو محرم خیر دی وکړئ. دا مهر څنګه هیروئ چې د ښځې حق دی؟ هغه هیروئ، هغه ورته نه ورکوي. اما چې خپل جیبونه ډکوئ بیا هغه درته ښه ښکاره کېږي. ملا به ناستي لور باندې به ولور اخلي، وایي خدا خدا زده چې به ما پورې خلک خاندي. خلک ور پورې نه خاندي، هغه کې ستاسو شخصي ګټه ده، هغه ستاسو جیبونه ډکوئ. دغه قصه ده. اصلا په اسلام باندې موږ سر ورکو ولې عملي کوای؟ په خپل هیواد کې نه، په خپل سیمه کې نه. اول همدغه په دې سیمو کې چې دا سړی راپورته کیږي، دا ښځه په دوره وهي، د قضا دغه د کوم ځینه اخیشته ده.
مننه نور مسایل تم راځو. اغلی شمه کتا صورت وای عدالت ایوازي تر دې د مپدې باسو ست د خزو مسایل ډیر کله یعنی تر ډیره پورې د خزو مسایل کې اوسه همدارس د نوړو دوتونو په افغانستان کې نارینه هم دوی لامل زیانمن دی. هغه دا چې کله چې د انجونو غي ودول کیږي یا ورکول کیږي نامزد کیږي، د کورنۍ له خوا ولور په تعینګي چې دوی ته نسی کولای هغه تعین کی. تاسو فکر کوئ دغه مسایل مخنیوي څنګه کیدای شي؟
بله، خو یوازینۍ لارې هم دا ده چې خپل کله تعلیم وشي، کله یو جنۍ په خپل حق باندې پوه شي، کله هغه پوه شي چې که چېرته په ما باندې ډېر ولور واخیستل شي، په ما باندې ډېرې پیسې کېښودل شي. متاسفانه چې ډېرو پیسو د زموږ ټولنه کې ولور نوم ورکړل شوی ده. په اصل کې لکه څنګه چې غلی شینواري ویلې چې نه مهر ښځې دپاره تعینېږي، نه دې ته هغه خپل حق ورکول کېږي، بلکې د خپل شخصي جیب دپاره دوی ولور نه په لکاو لکاو باندې اخلي تر څو دوی خپل شخصي ژوند پرې جوړ کړي. نو همدغه دوی کولی شي تعلیم دلارې، کله چې یو جنۍ تعلیم یافته اوسي هغه کولی شي خپله کورنۍ پوهه کې چیرته که چیرې یو کورنۍ تعلیم یافته اوسي هغه خپله لور کې نه ورته دغه کس سره ستا کوژده نه زکوم یا ستا راتلونکی ورسره جوړیږي. نو څنګه ستا خوښ دی؟ نو د ښکاره خبر ده چې شریعت اسلام سنت هم لکه ښځو ته حق پکې خوندي دی، ډېر زیات ارزښت ورکړی د ښځو ته، او ښځو ته پوره حق ورکړی دی چې هغه کم کس سره چې غواړي راتلونکی جوړ کړي هغې سره کښېني، هغې سره وګوري، هغې سره خبرې وکړي. خو له بده مرغه چې بیا هم هماغه غیرت چې بې ځایه غیرت او مونږ وایو چې نه مونږ پښتانه یو، مونږ د خو مونږ ته ډېر شرم دی چې مونږ د پردي نارینه سره خپله لور کښېنه او هغې سره خبرې وکړي او هغه کس انتخاب کړي ځان دپاره، دا ځانته یو شرم یو آر ګڼو. او بل دا چې څنګه چې اغلی شینواري ډېر مهم موضوعات یاد کړل، د هغې تر څنګ چې یوازې لکه دا ولورو دا مسایل چې مونږ پکې خبرې وکړې، بغیر د دې نه خپله اوس د نجونو نه یو مسله چې ډېره مهمه ده په افغانستان کې، هغه دا چې ښځو ته د میراث حق اصلا نه ورکول کېږي، دوی د میراث نه محرومي دي. د هغې ځان په بدله باندې د ښځو ورکول دي. ګورئ که چېرته په یو کورنۍ کې یوه ښځه هوښیاره اوسي، سم اخلاق ولري، خو ښکاره خبره چې د هغې هغه کم بدله چې په بل کورنۍ کې ژوند کوي، د هغې ژوند به هم ښه وي. خو که چېرته دا ښځه ناپوهه وي، دا ښځه سم چلند د هغې کورنۍ سره ونه کړي، نو بیا که چېرې دا د خپل خاوند یا هم د نورو کورنۍ د غړو د خوانه ورټل شي یا هم ووهل شي، نو همغه ده چې د هغې کمه بدله چې په بل کور کې ژوند کوي، بې دلیله بې علته په هغې باندې هم همدغسې ظلم همدغسې تاوتریخوالی به هغې سره هم ترسره کېږي.
ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو، کې ولاندا د ماخلو به سره ګرځو.
ځوان فکر متاسفانه د مور پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ، مالو ته قانون باید تطبیق شي. کله د قانون تطبیق شي،
انا چې دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ سمې نو ټول نن د حساب سمې ډېر څه پرمختګونه شوي دي. کرکټ،
فوټبال، بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو. که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي، په دې هیله چې هغه کچې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما اوسګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هر څه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ باندې آزادۍ رادیو نه.
بیا هم خرق لی اورو چه کومبل وریدون کای مول کومبلات نه څه نظر لری پختن لری اړیکنی ولې مهربانی وکوي
ټول ملمنو ته سلامونه نیته هلی وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. تاسو څوک له کوم ولایت نه مواړیکنی ولې؟
حضرت احمد خیر خایم د کونړ ولایت توقی ولې سلام تاسو سره په تماس کې.
مهرباني وکوي تاسو په اتمن خبرونه موضوع تاسو معلومه مرکزې درته وایم چې نظر پر ورکې.
بلې موضوع مې اورېدلې دا یو درې پښتنې لرم تاسو د ملمنو نه.
مهرباني وکوي.
آیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د عائشې سره په ماشومتوب کې واده وکړ دا خو شنت دی؟ او بل پښتنه دا آیا اسلام د پردی حکم شته او کنه؟ دریمه پښتنه دا په اسلام کې د خور او ورور حقوق څه دي؟
ډیر مننه د مقدمن من مرمه تاسو پښتون ته جواب درکړي. یو بل اوریدونکو هم لرو چې څوک دی او لکه مزه یې اړیکنی ولې د مهرباني وکړئ سلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بخیر اغلی.
سلامات بس خیر. السلام علیکم. دا اول سلام بچې مې ټول ملمنو ته. ما اول ځل خپل نظر بیانوم بیا اوس پوښتنې کوم. زما نظر څه دی؟ ګلالۍ د کندهار ولایت زما نظر دا دی ښځه آزاد راوځي یا تجارت کوي یا دکانداري کوي دا فتنه فتنه جوړي یا مسجد راځي جماعت کوي دا فتنه جوړي. ښځه په اسلام کې دراز شي بیا زیات حق ورکول شوی دی. اول هغه دا دی چې دا کومندان نه ده په کور کې نه اوسه زموږ عسکر په بازار کې خواري ورکاژ وروړي مچ سره وځو دارا ته کیاز راوړې غوړې راوړې بشې راوړې بشې ورځې راوړې موږ دلې خارې کار جوړه په کوټ کې کومندان درته نه سوزه. اسلام کې دا کول څه دي؟ څه دا کنه دی کول څه تر وځو بازار کې تجارت وکړي دکانداري وکړي ځکه دا تیت نه جوړي به تر وځو په مسجد کې لمز وکړي جمیل لمز وکړي دا نو بجې ما دا تیت نه جوړي دا ثواب دې جواب جمعه لمز تیت نه دی ځکه وس اخر وخت تیت نه دی دا نور مې شنوار څه پلسنه چې دا په اسلام کې د عرش زیات حق ورکول څه دی؟ السلام علیکم.
مننه. خیر اوسې. رازو ښاغلی همدار صاحب ته د منګ یو اوریدونکو حضرت په نامه کونړ نه اړیکنی ولې ویل چې حضرت آیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې بیا شي رضی الله تعالی عنہ سره په ورکین کې واده وک په دې اړه من تاسو ته پوښتنه اوریدلې ده؟
ما پوښتنه واوریدله د حضرت محمد خیر خوا پوښتنه مې واوریدله. ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه د موږ تاسو د هدایت لپاره را لګل شوی وو په پیغمبرۍ باندې مبوس شوی وو هغه چې ځینې کارونه کړی دي د دې لپاره کړی دي چې د استثناء په صورت کې یا د ډېر یو سخت حالت په صورت کې موږ یو کار کولای شو. مثلا د چې دا دومره ودونه کړی وو هغه خپل دلایل لري. هر یو واده خپل دلایل لري. د حضرت عائشه رضی الله عنها سره چې د واده هم کړی دا مثلا هغه ډېره وړه وه زنه پیغام چا څو کلنه وه دقیق لس کلنه وه کې ولس دوه کلنه وه نه کلنه وه نو هغه په نه کلنۍ کې چې واده ورسره کړی
اول دا خو یو اختلافي مسله ده. په دې باندې تر اوسه پورې علماو په بشپړ توګه تا ما یو ځکه ولوسته چې دا خبره غلطه ده چې بی بی عائشه ماشومه وه بلکې هغه تلس کلو وه او دی کې د نکاح علت هم دا و چې دا وړه وه د وړکتوب د پاره د دې سره واده ځکه کړی و یعنی کم سن کې چې تر ټولو ځوان ترینه میرمنې دا وه هغه خو بی بی خدیجه سره د داسې وسن کې واده کړی چې د هغې د ژوند په منځ کې تفاوت د عمر په منځ کې 15 کاله و یعنی 15 کاله دا تر کشر و. دلته دا علت دا و چې دا وکړی شي چې دا باقي مانده دین د دې د لارې نه مسلمانانو ته ورسي او هغه باقي مانده دنده د دې شي یعنی دا دین یوازې د نارینه په لاس کې انحصار پاتې نشي. خو دا خبره خو اوس یو بې سواده افغان ته چې اصلا د دین په اوله ورقم نه ده ډولي او مګر وای چې زه مسلمان یم دې ته زه څرا کوم ورپو کړم چې دغه ته قصه دا ده چې دا دین کې د بی بی عائشه صدیقی وظیفه دا و چې یوازې دین د نارینه د خلینه تبلیغ نشي بلکې نیم په نیمه دین ایوې خزه تبلیغ کړ په نړۍ کې. اما متاسفانه چې من چون بیا ورسته دا غینه یو مرچاله رټولنه کې زه ډیر بحث لرم په اسلام کې چې زه بیا کمبل وخت په دې خبرې وکړم ولې خبره دلته ده چې امیشوي چې دا ډیره کوچنی نه و د اسلام په تاریخ کې مختلف خبرونه دي چې ثقه نه دي هیڅ یو ثقه نه دی اما په ځینو مدغه کې دا هم ویل شوی چې دا د اتل سو کال و
بل یو مسله چې زه غواړم ورته یادونه کوم هغه دا چې دا کوي عمرم چې د نه هو یاد لسو خو هغه ظاهر انداس معلومه کده اتل سو یاد شلو چې وسی ځکه په ظاهری بڼه باندې غړي رستره معلومه ده نو ځکه هغه د نکاح لپاره انتخاب کړل
مننه همدار سه مهرباني وکئ تاسو موږ ته دوام ورکړئ
د دوی خبرې متبن پخپل جوړ سره دلته یو شی چې ډیر مهم دا غدا ده زما په نظر د دې په خاطر چې هغه زموږ تاسو رسول وو د خدای رسول د موږ تاسو هدایت لپاره لګل شوی وو یو علت د نورو علتونو ترڅنګ چې دوی ورته اشاره وکړه یو علت زیات امکان لري چې همدغه وو چې کله جنۍ بالغ سي نو هغه د واده حق لري دا په دې معنی باندې نه ده چې موږ حتمن جبرن یو جنۍ څنګه بالغ سو وری کوم په دې معنی ده چې کچیری بیا جنۍ وغواړي دا کولی سي چې هغه د بالغېدو نه وروسته دا هغه د واده حق ترلاسه کړي او له هغه چا سره واده وکړي چې دا غواړي یو شی ته زه غواړم چې اشاره وکړم دا بل ملګری چې یو خبره وکړه چې جنکۍ که جماعتونو ته لاړ سي یا تجارت وکړي دا فتنه او فساد رامنځته کوي زه باور لرم چې فتنه او فساد هغه وخت رامنځته کیږي چې کله نارینه او ښځینه دواړه سره مخامخ سي نو که موږ نارینه خپله د سترګو پرده وساتو خپله حیا وساتو او جنکیانې هم خپله حیا او پرده وساتي زه باور لرم چې نه په جماعت کې فتنه رامنځته کیږي نه په دوکانداري کې نه په تجارت کې او د دوه انسانانو په حیث باندې کولی سو چې یو بل سره سالم رفتار ولرو ولې طبعاً که زه خپله حیا ونه ساتم د خپل سترګو او تخپله ونه ساتي نو طبعاً بېحیایي رامنځته کیږي او امکان لري چې غیر قانوني کارونه هم ترسره شي نو دلته صرف په جنکیو یا صرف په ښځو باندې راځي دا شی وانه چې د جماعتونو نه دا ابلاغ وکړو چې ښځه فتنه ده او ښځه دغسې ده فتنه کویم 50-50 یې وحسابوي که 50% ښځه فتنه وي 50% سړی هم فتنه ده نو دلته زه د یو سړي په حیث باندې دا خبرې په دې خاطر کوم چې ښځه خو طبعاً د خپلو حقوقو د دفاع لپاره دا کار کوي مهمه دا ده چې دلته سړی په سړي نیوکه وکړي او ښځه په ښځې نیوکه وکړي بیا موږ تاسو په دې ټولنه کې اصلاح راوستلی سو کنه ډېره مشکله ده
ډېره مننه د همدې ورو یو بله پوښتنه خیر پاتې ده کوم خبرونه کې ورته لا زیات وخت و اوس مریدونکو تماس نیسي اړیکه نیسي دوی اړیکه اورو او خګونه اورو چې خو ته نظریات لري بیا ورسې تاسو پوښتنه ته ځواب درکړي سلام مهرباني وکوي تاسو څوک لکم مزه ماړیکه نیولې
السلام علیکم حرکت آتش ما د ننګرهار ولایت زوریدل او کړیدل چینو لسواله زخه اوران کوم د آزاد راډیو ټولو کارکونکو ته خصوصا اغلی مراله شنوارې ته اغلی شنوارې زبې چلم او څو به تا شیل د علیکم چې هم دغه د بده په عالم ولیکل دی او رسو به یو نظر او رسو به یو پښتنه ولرم
مهرباني
کومه بیا کومه مورمړې په سوره کې وړي بده کې ورکړې په سوره کې وړي غاړي و دې پیغلې په سلګو سلګو زموږ لړلې غړې په سوره کې وړي او دا قتل یې تر ځامنو کړې دی څنګه دا سوره کې وړي دوی د کام سپینګیرو پیسه لکړي زموږ له کام وګړي په سوره کې وړي مات بکا آتش دروازو زنجیر څوک چې په سوره کې وړي او نه پښتنه مو دغه دا غلي شینوار څخه چې لطفاً مهرباني وکړي باید په ټولو مسجدونو کې او په ټولو مدارسو مکاتبو کې تاسو د ښځو په حق هغه اصول چې کوم اصول اسلام ښځو ته ورکړي هغه باید واضح کړي او په دې باندې کار وکړي نمای شیخ پرونو درنه لګدا اوس تاسو جوړ کړی دا تاسو به چې ډایرکټ ممبرونو ته ورسوي ډایرکټ ټولونو ته ورسوي مړی او ځان په خزه باندې سلام اچول دا یو عظیم سنت ده نن سبا زمونږ په دې علاقو کې په خزه سلام اچول یو غټ پیغور ده مننه
ډیره مننه کور ودان دي تاسو د دې خبرې په اړه باید وویل چې ازادي راډیو د افغانستان په ډیرو لري پروتو سیمو کې اوریدل کیږي او د خبرونه موضوع مم ځکه د دې لپاره انتخاب کړی دی چې تاسو پرې د باس در ورسیږي او په دې اړه یعنی په هوای در کړی سي تبان چې افغانستان کې رسنۍ په همدې برخې فعالیت کوي چې خلکو ته په بیلابیلو برخو کې اما په هوای ورکړي مننه بیا هم له تاسو نه هغه شنواری دوی وایي چې تاسو تر ډیره پورې په تعلیمي مرکزونو کې دغه موضوع ورسوي
اول خو دې ورته ویم چې ډیر خایسته شیر دی ویل خو دا د ممبر خبرې به یوازې نارینه واوري دا ښځې به څکم ځینه پوشي ځکه چې موږ استاس په سیمه کې خو ښځې جومات ته د تګ اجازه نه لري اما دا راډیو ازادي چې ده دا ستا تر کوره هم را رسېدلې دا د تا هم په دې نمایش کې موږ سره ګډون وکړ دا نمایش نه دی وروره. راډیو چې ده د رسنۍ ده او رسنۍ او دنده همدا ده چې هغه څه چې نور یعنی موږ او تاسو په کورونو ته څوک په اسانۍ نشي ننوتی ول راډیو ډېره په اسانۍ ننوځي. هغه دی تاسو سره هم خبرې کړو. شاید اوس یوه ښځه په تناره ناسته ډوډۍ پخې هغې هم چېرته واوري او هغه څه چې کیدای شي موږ د ممبر د لارې نه ډېر ونه شو کړی یا دواړه هم مهم دي هم راډیو هم ممبر. موږ نن لګیا یو نمایش نه ورکو موږ به د ښځې په حقونو خبرې کړو او د ممبر نه به هم و دا موږ دنده ورکړې ده او په وار وار هم په دولت باندې دا فشار راوستی دی چې د ممبر نه د ښځې د حقونو په اړه خبرې وشي ولې نارینه متاسفانه چې د ښځې د حق په وړاندې بې تفاوت او بې توپیره پاتې کیږي. زه غواړم یو قصه وکړم. زما خور ډاکټره ده هغه ما ته بله ورځ یو عکس راوښوده وایي دغه ښځه چې ګوري نو د دې ښځې دواړه سترګې دومره شنې وې چې دا د سترګې نه معلومېدې لکه تورې عینکې چې په سترګو کړي وایي دا خپل میړه وهلې ده د دې دپاره چې د دې میړه چرسي او هیروینی دی که چرسي دی د دې نه پیسې غوښتې او دې ورته دا پیسې نه دي ورکړي ورته ویل دي چې دا خو زما د اولادونو نفقه ده نو یا یې کوم د کور وسایل وړه نو دا یې دومره وهلې ده. بیا که چېرته دغه ښځه شکایت کړ موږ ورته وایو چې دا بې حیا ده او دا قاضي هم د دې سره دا برخورد کاندي چې کله دا د کوره وزي وي چې دا بې حیا ده چې غږ یې اوچته که باید ګزاره وکړو. دلته ورور ناست دی ده ویل چې ما ماشومتوب کې واده کړی دی خو اوس شکر دی دا خوشحاله دی خدای دې خوشحاله لري ولې کله کله موږ په زوره ځان ګزاري کړو ځکه چې شرمېږو نو څه وکړو که نه نو په حقیقت کې هغه ژوند سره موږ خوشحاله نه یو گزاری کړو. مثلا یو جلی ورکړی دی او چاته ورکړی چې دې نه خوخیږي خو هغه مجبوره ده که گزاره و نه کورته وي چې دا بی حیا ده. حتی زمنګ پسیمو کې کچرته جلی وي چې دا کړم نو هغه وژنی نو هغه څنګه وکړی شي چې وایي چې زه مثلا یا مې ژوند تریخ دی یا مې نه خوښېږي د دې حق خو بلکل ورته ورکو نه. او زموږ په سیمه کې دغه ورور لکه چې زما د سیمې دی کې چې کوم وړکی د هغه کوم ځي کې چې جیلۍ ورته کړي که په هغې کوچه ور برابر شو خسرګنۍ ورته کمین نیولی چې چېرته ژوندی که پاتې شو خوشبخته وي. نو یوازې دلته د حقونو مسله د ښځو نه ده بلکې دغه ټول محرومیتونه تاوتریخوالی رازیږي او د دې تاوتریخوالي اثر بیا په یوځي کې موږ ګورو یا بیا په ماشوم ګورو یا بیا په ښځه ګورو خو تر ټولو زیات په ښځه او په ماشوم او په ځکه تر زیات تر سترګو کېږي چې دوی د زیاتی خلق ندی.
ډیر مننه کور ودان خیر اوسې د خبرونې ورستې شوې بوکی او خبرونه کرا کرا ختمي کې خیره تاسو نظر او مغلی شمه په ورستې کې نه د یو ورستې خبرې یا پیغام پاره کراته وای د یو پیغام په توګه څنګه کې دایسي دغه مسایل مخنیوي وسی په افغانستان کې او دغه سی باسونه لکه نن چې دلته روان دي همدا شان لکه څنګه چې شنواره اغلی شنواره ورته اشاره وکړه لسی منبر لاري یا د نور رسنۍ یا کله چې کورونو کې سره مجلسونه کېږي خلک نه له یو بل سره مرکه کوي د دې مسایلو مخنیوي وکړي تاسو هم کېدای شئ په دې اړه نظر ولرئ. مهرباني.
او مننه. نو د لومړی خو مننه ده چې تاسو موږ ته بلنه راکړله او په دې موضوع نن ورځ خبرې وکړلې. نو ورځو دې ته په دې وروستۍ کې دا چې لکه هر مېرمن وي هر پیغله وي دوی ته پکار ده چې خپل آواز پورته کړي. دا شرم ده هر څه دې بس پرېږدي په خپل ځای باندې چې په هر حالت کې دوی وایي چې شرم دی او دا خو لوی پیغور دی زما کورنۍ ته یا ماته. نو هغه که هر حالت او هر ستونزې سره مخ کېږي خو بیا هم په پټه خوله باندې او په چپ ځان باندې بس هغه هر څه زغمي او دا جرأت نه کوي چې هغه خپل آواز پورته کړي. او که چېرته خپل آواز پورته کړي نو بیا هم هغه خبره ورته ویل کېږي چې دا بې حیا ده بې شرمه ده او دې کې اصلا شرم نشته او دا د سپکې کورنۍ نه ده یا هم په زرها او دغسې نور بد رد الفاظ دې ته کارول کېږي. خو ښه خبره دا ده چې لومړی دا چې د خپل تعلیم حق ترلاسه کړي ځکه چې اسلام ورته ورکړی ده. خو له بده مرغه چې کوم حقونه موږ مېرمنو ته اسلام راکړی دي هغه زموږ په ټولنه کې نه عملي کېږي نه تر سترګو لیدل کېږي. یعنې هغه ارزښت چې موږ ته اسلام راکړی هغه په موږ باندې اصلا نه عملي کیږي نه منګه سوینو نو پکار دار چې خپل تعلیم حق تر لاسه کیږي دغه نه پاس بیا کولای شي چې هر ستونزې په وړاندې خه مبارزه هم وکړي او دغه تر ځان کولای شي خپل आवाज هم پورته کړي او ورو ورو که هر میرمن او هر پیغله دغه خپل आवाज پورته کړي او خپل ژوند سره خپل ستونزې سره مبارزه وکړي نو هغه د چورو ورو دغه ستونزې د ټول نه هم کمیدل شي.
ډیره مننه کوم دان همدر صاحب تاسو مهرباني وکوي.
زبر اخیری پیغام په هیڅ دا ورته وایم چې بدبختانه زمونږ تاسو په ټولنه کې مونږ په اسلام سر ورکو خو سر نه په خلاصو. په اسلام سر خلاصول پکار دي مخکې لدی سر په ورکی او بل دا چې حیا باید د نارینه او خزینه دواړو لپاره ووسیږي دواړه د حیا مراد کی. دریم دا ده کله چې واده کیږي نو په واده نه مخکې البته له کوژدې نه مخکې د هلاک او د جنۍ د دواړو خوښه باید وپوښتل سي صرف د هلاک نه او صرف د جنۍ هم نه د دواړو. کله کله داسې واقعات هم شته چې جنۍ زور د جنۍ پلار یو څه زورورۍ په یو هلک باندې په زور باندې واده قبول کړي یا مثلا د هلک پلار زورورۍ په جنۍ په زور قبول کړي د پیسو په مقابل کې نور زور نه پکې وي. او د دې لپاره چې سالمه ټولنه ولرو راځئ چې ټول په خپلو اولادونو باندې هغه خزینه دي که نارینه دي یعنې هلکان دي که جنکۍ دي په ټولو باندې تعلیم وکړو. که چیرې موږ غواړو چې اولادونه مو پیاوړي سي په آینده کې د خپل سالم ژوند لپاره خپله پرېکړې وکړی سي نو لازمه ده چې په هغوی باندې تعلیم وکړو. که تعلیم پې ونه کړو بیا به هم همدا بدبختي جریان ولري.
خیر اوسئ مننه. اغلې شینواري مهرباني وکړئ تاسو ورسئ پیغام.
زما پیغام دا دی چې ښځه که جومات ته لاړه اول ته مونځ وکړ او یو څه معاوضه یې واورېده هغه فتنه باندې نه بدلېږي بلکې هغه د ټولنې د اصلاح سبب ګرځي. ورور ته وایم چې وروره خور دې مور دې او میرمن دې پرېږده چې لاړه شي جومات کې مونځ وکړه او هلته د ملا نه د دین په اړه واوري. یو خبره بل دا ده چې کله چې ښځې تجارت کاندي هغه هم په فتنه نه بدلېږي. که داسې نو ما په د کعبې په څنګ کې ښځې لیدلې چې بزنس کا یا تجارت کا ولې هلته کومه فتنه نه ده خپره شوې بلکې د هغې نه اسلام خپور شوی نورې دنیا ته. جومات کې باید ښځو ته ځای ولرو. په جومات کې که ښځې ته ځای ونه لرو یعنې دا چې د دین دروازه هم د ښځې په مخ تړلې ده. او د ملا باید خپله دنده داسې ترسره کړه چې د هر چا د حقونو په وړاندې د مسؤلیت احساس وکړه. لکه څنګه چې زموږ ورور دلته وویل حیا یا حجاب دا یوازې په ښځو نه دی بلکې دا په نر ښځو دی. او که تاسو غواړئ سم مسلمانان اوسئ داسې نه چې ښځې باندې بندیزونه ولګوئ بلکې په ځان او په خپل وجدان باندې بندیز ولګوي چې هغه کارونه ونه کړی چې د نورو حقونه وننګول شي او یا حقونه. دغلته آخري جمله به مې دای چې ښځې مکلفه نه دي چې ستاسو ایمانونه وساتي. تاسو باید خپل ایمان په خپله وساتئ. ښځې به خپل ایمان په خپله ساتي.
ډیره مننه کور ودان له ټول نه چې خبرونې ته راغلی دلته مو حضور پیدا کړ. ډیره مننه له تاسو نه هم قدرمنو اوریدونکو. خبرونه کې مو په دې سر بحث وکړ چې افغانستان کې څنګه کېدای شي د ناوړه یا د ناسمو دودونو نو یا رواجونو مخنیوي وسی. نو خبرونه کې مدا هم اوریدل او بالاخره موږ د نتیجې ته یا د پایل ته سرور رسیدو چې کورنۍ د پخپله دغه ناوړه دودونه پخپلو کې سره حل کړي او ختم کړي او بالاخره د دې لامل وګرځي چې له همدې عمله یا د ناوړه دودونو له امله کومې ستونزې راتلای سي او احتمال سته دغه مخنیوي وسی. له ټولو مننه. ښه وخت ولرئ.
خیم دا کوشم لگ دے پٹا یاد آوے خیم دا کویشم لگ دے پتا یاد ویشم دل تک دیر تری دی اکی اوخ کی تو یویشم تم نشی یاد ولی نم نشی اخیستلی حل تا خار دے سراغونو اوخ کنش تو یولی غم دے نشی خیارو